라디오.
نن جمعه ده د زمریه اسد اتمه د جولای دیرشمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي.
شاوخوا ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
ځینې ښځینه فعالانې له طالبانو غواړي چې د جنګي جرمونو مخه ونیسي. ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. د انساني قاچاق په اړه هم یو ځانګړی راپور خپرو. د ژوند په رنګونو کې راځي.
ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لسټه پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وې. هم نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس د ګل چاشي.
خبري مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې وو خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر به نامحدود ډول دوام نسي کولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنې کې دغه راز وویل. پاکستان به له هر هغه چا سره ښې اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر پنځمه تشتول سوې او شکنجه سوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت سوی وي. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل سوي ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو له درې ورځو د غلاره بند کړې چې له کبله دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ سوي دي.
دوام را غوښه نه ده، دوام نه رسیږي، نه نه ابستاو تای کیږي. زه موږ دا غواړو چې د خدای په روح کې د خپل کوټ د لکه خپل د چوکي غم دي پر د مسلمانانو جراحمو.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیې لوړې سوې دي. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل. فهیم انوری د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د توکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب پنځه لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې ول خوشې کړل. د سویډن راډیو له راپور سره سم ټاکل سوی وه چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د درویو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسي کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې وی خبري غونډه ته ویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا شولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت دا دی چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژمنو ته راوګرځي کنه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري کنه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شامل غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبري کړي چې ایران په اټومي موافقه کې د خپل ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری اجنس تر راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبه تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول شوی دی. په چین کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی 1 میلیارد او 600 ډوزه، په هند کې چې د نفوس له پلوه د نړۍ دویم ستر هیواد دی 451 میلیون ډوزه او په متحده ایالاتونو کې 343 میلیون ډوزه واکسین تزریق شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړ درجه 15 چټي 21. جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 28. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 30. هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 15 چټي 30. او مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 30 چټي 28.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 16 تنو وژل کېدو تایید کړی و. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلې ایزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشری حقوقو نړیوالو بشری قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په درویشتمه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وشل شویو کسانو هویت معلوم کړي خو ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکارا دی د چاګلا جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وزل شوی دي او نور داسې افواهات خپره شوی دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیشو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویستي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسا دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بیګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکونو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي باید د خپلو جنگي جرمونو مخه ونیسي. پرون په کابل کې ځینو ښځو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري باید ژر تر ژره اور بند وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه سیاسي او حقوقي فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د یوې خبري کړې اعلامې له مخې له جنګي ډلو د سمدستي او غیر مشروط اوربان غوښتنه د ملکي وګړو د نه وژلو، له ښځو د جنسي غلامانو په توګه د نوړه ګټه اخیستنې د بندولو، د جبري ودونو او د طالبانو لخوا د جنګي غلامانو په توګه د ښځو د نه نیولو، د عامه ملکیتونو د ویجاړولو مخنیوي، د خلکو په جبري توګه د بې ځای کېدلو مخنیوي، د طالبانو د بهرنیو تورستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. شینکی کډوخیل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د ښځو د حقونو فعال ده، په دغه نننۍ ناسته کې اعلامیه ولوسته او همې له ښکېلو خواوو غوښتل چې خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اسمال چې د افغانستان ډیری اوسیدونکو په ځنګړي توګه مېرمنې د رواني جګړې په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو تر دې د مدقینات وړ پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ډلې غړي فوزیه کوفي وویل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت لښتون او د دې ډلې د بندیانو د مشروط خوش کېدو پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره دې ډلې ته په لوړ مقام کې ځای ورکړو.
بهرني عوامل په دې مسله مستقیم تاثیر لري. د متحده ایالاتو ټاکنې او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د متحده ایالاتونو نوې پالیسي دا پروسه ځنډولې. د طالبانو د متحده ایالاتو هوکړه چې افغان حکومت پکې شراکت نه درلود، د دې لامل شو چې دغه وسله واله ډله په یو لوړ موقف کې ځای ونیسي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي، دوی باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل چې د ښځو وقار د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي دي.
بلې موږ دغه راپورونه په کلک کرا دو. اول خدا سے افغان میرمن زموږ عزت دي، دغه د عزت ساتلو لپاره موږ خپل سرم تیریو او هیڅوک نشي کولی دغه په عزت په مسؤلیت باندې تجاوز وکړي.
هغه دا تورونه هم رد کړل چې ګڼې نړیوالې ترهګري ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې به هیڅ یوې بلې شبکې ته د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. طالبان په داسې حال کې پونیول شوي او سیمو کې د ښځو محدودیتونه ردوي چې د دې ډلې لخوا د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو، د ښځو په جبري ډول د ودولو او د ښځو د فعالیتونو د بندېدو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي.
راپورونه مرکی او تبصری پر خپل وخت له ازادي رادیو اوس به دا وګورئ چې نړیوال ورسپانو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو مقاله کې په دې تمرکز کړی چې امریکا د افغانستان او چین لننګونو سربیره د هند ملګرتیا په لټه کې ده. لیکوال د مقالې پیل له هند سره د کورونا د واکسینونو لپاره د امریکا د 25 میلیونه ډالر په ورکړې باندې کړی. د لیکوال په باور امریکا دا کار په دې هدف کوي چې د خپلو دوو لویو جیوپولیټیکي ننګونو افغانستان او چین ترمنځ له ایثار هند سره ډیپلوماتیکي اړیکې غښتلې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر په اړه هم راغلی چې بلینکن هند ته تللی و. هلته د افغانستان سیمې او د هند امریکا په دوه اړخیزو مسئلو له خپل سیال اس جی شنکر سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکلي د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د هند، امریکا، جاپان او استرالیا د څلور اړخیز ډایالوګ یا کواډ د هڅو په غوړېدو باندې د بلینکن او شنکر لخوا ټینګار شوی. د مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په تړاو د هند او امریکا ګډو فکرونو ته ځانګړې شوې. واشنگتن پوسټ د بلینکن په حواله هند او امریکا د افغانستان د جګړې سولیز حل ته د لارې موندلو په برخه کې هم نظر بللی دي. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله راغلی چې ویلي دي دا طبیعي ده چې افغانستان به د امریکایي ځواکونو وتل ځینې پایلې ولري. هند تر دې مخکې هم له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې وه او ګواښي کړی و چې دا چاره به د افغان دولت وسلوال مخالفین او نور ترهګر لا مخته راولي او وضع به خرابه کړي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي هند په دې اندېښنه کې دی چې د پاکستان په ګټه جنگیدونکي نیابتي جنگیالي به لا پرمختګ وکړي او ګڼې سیمې به ونیسي. هیل ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې د یو باثبات افغانستان هر ډول هیله دې ته اړتیا لري چې د افغان میرمنو لاسنیوی وشي. په مقاله کې راغلي وروستیو څو میاشتو کې چې امنیتي وضع خرابه شوې افغان میرمنې ډېرې ویرېدلې او ورسره له ښځو سره تاوتریخوالی، د طالبانو ګواښونه او د کرونا ویروس له امله کړکېچ ډېر شوی. لیکوال ویلی دا باور بیخین ناسم دی چې ځینې خلک فکر کوي د امریکا پر راوتلو نور نو افغان میرمنو او نجونو ته پیښ ګواښونه او چیلنجونه مهم نه دي. د لیکوال په باور که واړو افغانستان یو وار بیا د ترګرو په امن ځاله بدل نشي نو مهمه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په څیر لومړیتوبونو او ارزښتونو ته جدي پام وکړو. په مقاله کې تیر دوه لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو د ښو پرمختګونو یادونه شوې. تعلیم په برخه کې د نجونو پرمختګ ډیر مهم ښودل شوی چې د لیکوال په باور اوس لڅ باندې 9 میلیونه متعلمینو 3.5 میلیونه نجونې دي. همدارس په ملي شورا کې د افغان میرمنو ونډه 23% ښودل شوې چې د لیکوال په باور تر نړیوال اوسط هم لوړ ده. هیل ورځپاڼې په دې مقاله کې ټینګار کړی چې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړې څانګه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د افغان ښځو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره بودیجوي هدفونه وټاکي او تعقیب کړي او نورې تمویلونکي برخې هم دا یقیني کړي چې په تعلیم، اقتصاد، واکمنولو او رهبری کې د ښځو ونډه ښه وساتل شي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو دروځنی پروګرام په ترکیه کې پایل کړ. ناتو او امریکا د 2014 د کال په پای کې د خپل محارب ماموریت لپاره ترسوول ورسته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تروتلو ورسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزیات له اسمت څاروانه.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوې دي چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هیواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستان د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80% عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکیه رسنۍ او د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناتو د ویندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
په افغانستان کې د انساني قاچاق مسأله څه نوې خبره نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس دا موضوع له پخوا په زیاتېدو ده او اندېښنې یې پارولې دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د انساني قاچاق په تړاو 34 شبکې پیژندل سوي چې 70 کسان په دې تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. په دې راپور کې د افغان کډوالو د کډوالۍ د ورځې کیسې رانغړل سوي دي.
په تور شپه کې د لارې د لوړو ژورو په تېرېدو سره روان مزل، هغه مزل چې خای په ځنګلونو کې د وحشي حیوانات خوراک هم شي. عمر او ملګري غواړي په قاچاقي لار ځان یونان ته ورسوي. په لار کې د قاچاقبرانو د دوکو کیسې کوي.
کله چې د حرکت وخت راته نو موږ ته به ویل کېدل چې زو قاچاقبرانو به زنګ وهلو چې ستاسو د لارې بلدي سم دی. قاچاقبر ته به مو زنګ وکړ چې زموږ بوټان شکېدلی دي، ویل به چې تاسو لږ نور مخکې لاړ شئ، نور مسافر به تاسو ته بوټان در ورسوي، خو موږ به ورسېدو، بوټان به راونه رسېدل.
نوموړي یو کال وړاندې کابل پریښود او ترکیې ته لاړ. له هغې وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شي تر څو هلته د یو هیواد تابعیت ترلاسه کړي. عمر اوس په اتریش کې ژوند کوي.
دوه یا درې ساعته به مو مزل کوو، بیا به مو شاوخوا 15 دقیقې دمه کوله. زما د ملګري حالات خراب شو، د لارې بلدي برچره وویسته او موږ ته یې وویل چې تکان به نه خوري چې بلې دنیا ته به مو ولېږم. هغه موږ ته وویل چې دلته مو نه کورنۍ په درد خوري او نه هم قاچاقبر، په همدې ځنګل کې به مو ځای پر ځای کړم.
د نامنیو په ډېرېدو سره اوس ډېر خلک غواړي افغانستان پرېږدي. په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو برخلیک د عمر په شان دی. د ځوانان لومړی ایران، بیا ترکیه او له هغې ځایه بیا ځان اروپا ته رسوي. همدغه روانو ناخوالو درویش کلن شکیب هم دې ته اړ کړ چې په قاچاقي لارو له دې هیواده ووزي. هغه اوس په ترکیه کې دی او دغه هیواد ته تر رسیدو خپل کیسه کوي.
زه چې ترکیه را لرم بلغار کې جنگل کې سلور اس پات شمال ته سلور نه ډوډۍ را سره وبو چې نو بس قاچاقبر هم دې چې دا وته موږ جنگل کو خوشی کوي تاسو په شپې موټر راځي موږ په موټر را نه غلط موږ سلور کو راځي پات او راغی مجبور شو موږ خو پلانو چې ترش تر شو بس مخ کې راغلو بس انګری په مارچ کې البته رقم جالونه دې چیک چیک د سیم خاردار په سره دا بس تل قاچاقبران نه تعدیدم کې ګل چې چل نشي جال باندې چیک شي ځان وانه چې خو بس موږ وزیر سن تاسو دایلي کوم چلته چیک شي بس چې چا
لدی سره هم مهاله د افغانستان عدلی وزارت وای د انساني قاچاق او جرم پاړه ځانګړي حکم نشته. د دې وزارت ویان امان ریاست وای په تیر 1999 کال کې شاوخوا 214 هغه قضیو باندې کار شوی چې 155 انساني قاچاق او 55 نورې د کډوالۍ په برخه کې دوسیه وی. د خاغلی ریاست په خبره د افغانستان د جزا په کوټ کې د انساني قاچاق لپاره د سختو سزاګانو ان تر اعدامه پورې وړاندې نه شوې ده.
له انساني قاچاق سره د مبارزه کمیسیون په 1999 مریض کال کې په دې وتوانې چې 34 د کډوالو او انساني قاچاق شبکې وپیژني. همداراز دغه کمیسیون امنیتي برخو شاوخوا 70 کسان د انساني قاچاق په تور ونیول. په دې کې 15 کسان د انساني قاچاق او 45 نور د کډوالو د قاچاق په تور تورن وو.
خغل ریاست هم دغه شانوی په تیر کال کې ولس په هستره محکمې ته استول شوې چې په هغه کې اته کسان د انساني قاچاق په تور محاکمه شول. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نامنیو د تاوتریخوالي لوړه کچه د انساني قاچاق اصلي عوامل یادوي. د دې وزارت د ویان مرستیال رضا باهر کڅ هم د انساني قاچاق په تړاو د کرش میرو پاړه سن نه وای خو زیاتوي چې د دوی د معلوماتو لمخې د ایران په زاهدان سیمه کې د چنګاه په میاشت کې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له وجې شپږ دېرش کسان مړه شوي دي. نوموړی د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څو ټکو ته اشاره کوي.
د انساني قاچاق د ختمولو لپاره لومړی ګام امنیت دی چې په افغانستان کې امنیت وي. دویمه خبره د ویزې ده چې د ځینو هیوادونو ویزې باید اسانه سي. موږ له ایران او ترکیې سره په یوې هوکړې کار کوو چې له مخې به یې هغه کسان چې د کار لپاره ایران او ترکیې ته ځي اوسیې کولی په اسانۍ سره لاړ سي، نه دا چې په قاچاقي لارو ځان دغه هیواد ته ورسوي.
مسؤول به ایران و ترکیه سفر بکنن.
که څه هم د قاچاقبرانو زیاتې سمې او ناسمې کیسې اورېدل کېږي، خو بیا هم د عمر او شکیب په څیر ډېر کسان شپه ورځ هڅه کوي چې دغه سختې لارې د راتلونکي ښه ژوند لپاره تیرې کړي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د نورستان په کامدیش کې د سیلاب له کبله د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کول سینځخه د راوستل شوو مړو شمیر له 200 واوخته. والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کرش میر د معلومول لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غزیدلی سرک بند کړی او که چیرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلي مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د مردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیونو افغانیو مرستې اعلان هم کړی. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
ازادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د پاکستان صدر اعظم وای اسلام آباد له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د سرطان پر 5مه تشتول شوې او شکنجه شوې ده. د کندهار ترینکوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د توکیو د المپیک سیالیو په لړ کې بنندرې افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ شي. سیویډینی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشی کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای. د راپورونو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا ضد تر 4 میلیارد ډوزو زیات واکسین خلکو ته لګول شوی دی.
دا ژوند رنگونه.
عابد زرایم د کابل ولایت اوسیدونکی.
زرا صاحب البته زده کړې دي کړې دي کنه؟
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو او تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته. زه د بی وی ای هغه اداره او تجارت یا بچلر ان بزنس ادمنستریشن څخه فارغ یم. په انګلیسي ژبه مو ویلی ده او بغیر د هغه نه بغیر د خپل ملي ژبو نه په 2 نورو ژبو مسلط یم.
تاسو ویل چې ماته دنده تر اوسه نه راکړ شوې، مراجعه دې کړې چیرته تللی، خپل اسناد دې وړي دي کنه؟
بالکل بالکل، دولتي دوایرو کې څو ځلې مو امتحان ورکړی دي، امتحانونه مو ورکړي دي، په شخصي ارګانو کې امتحانونه ورکړي، ډېر انټرویوګانې تر شارټ لسټه پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نه وي، هم نه وو ورکړي، یا زمینه مساعده نه وه، بس هغه د بل چا شوي.
یعنی ته په دې متعقه نه چې تا استعداد درلوده او لیاقت یې دغه بس درلوده، خو دا چې واسطه نه درلوده، پیسې دې نه درلودې، ترلاسه نه کړې، څنګه؟
بالکل بالکل، دا د نن ورځې نن سبا هغه مشکلات دي چې ټول ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. تنازه نه یم، ځکه که کار اهل کار ته تسلیم شي نو هیڅ شی به خراب نه، هر څوک به خپل کار کوي.
د حالت چې البته زده کړې دیم کړي، لیسانس مې او د انګلیسي ژبې هم ښه زده ده، او دری پښتو په دې هم ښه مسلاتې، څومره خسته کړی البته؟
والا طبعا انسان دا انسانی فطرت دا، انسان خسته کیږي، لکه انسان مثلا یو موجود چې په تلاش کې باید، او همواره په دې باندې چې مثلا په تغییر کې، په کوشش کې مشکل ده.